The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د سپتمبر 15مه نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته د افغانستان پولیس سره نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پرون د خالی په ورځ په یوه بمی چاودنه کې د پاکستان فوج دوه عسکر وژل شوي دي وسه پورې چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې خو ذرایع وایي چې د پیښې نه پس اضافي امنیتي عسکر هغه سیمې ته لیږل شوي دي بل اړخ ته د امن نوبل جایزه ګټونکې پښتنې ملالا یوسفزۍ د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې دي او هغه په سوات او خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې یو وار بیا د طالبانو د راپورته کېدو په اړه خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي سیلاب ځپلي علاقو او خلکو دپاره ترلاسه کېدونکی نړیوال امداد به د مضبوط او شفافه طریقې کار د لاندې د سیلابونو نه اغېزمنده خلکو او علاقو ته رسول کېږي او د دې دپاره هغوی تھرډ پارټي آډیټ کولو ته هم تیار دي او د روس خارجه وزیر د یوکرین او غربي نړۍ لخوا د یوکرین په ځینی سیمو کې د ریفرندم غندنه رد کړې ده کیف او غرب وای دا ریفرندم د یوکرین ځینی برخې د جدا کولو یو روسی کوشش دی خو د روس تر مخه د دې جمهوري عمل د نتایجو به احترام کوي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پرون د خالی په ورځ په یوه بمی چاودنه کې د پاکستان فوج دوه عسکر وژل شوي دي د پاکستان فوج د شپې ناوخته ویلي دا چاودنه تیر ماښام د شمالي وزیرستان په ایشام سیمه کې شوې ده چې پکې دوه فوجیان وژل شوي دي د دې نه وړاندې د سیمې نه امنیتي ذرایعو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې د افغانستان پولیس سره جوخته د تاخیل تحصیل سیمه کې ترسره شوي د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوي او یو جوبل شوی دی ذرایعو تر مخه د پیښې نه پس اضافي عسکر هغه سیمې ته لیږل شوي دي په سمدستي توګه د دې پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې خو په تیره سموده کې چې د پاکستان په فوج باندې کمرېدونه شوي دي د هغې زیاتره ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې د امن نوبل جایزه ګټونکې پښتنې ملالا یوسفزۍ د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې او هغه په سوات او خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې یو وار بیا د طالبانو د راپورته کېدو په اړه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی ملالا یوسفزۍ وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي زموږ خلک نوره ترهګري او بېکوري نشي زغملی او هغوی تحفظ ته ضرورت لري د وزیر اعظم شهباز شریف او ملالا یوسفزۍ ترمنځ دا لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په موقع شوې ده د ملاقات په موقع وزیر اعظم شهباز شریف د جنکو د تعلیم او سوشل میډیا په اړه د ملالا یوسفزۍ خدمات ستایلي او هغې سره د ماحولیاتي بدلون نه د شوو زیانونو په اړه هم خبرې کړي دي ملالا یوسفزۍ وایي وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي چې هغه په کار ده په افغان طالبانو هم فشار راوړي چې افغان جنکو ته اسکولونو ته د تګ او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي هغه وایي پاکستان ته د ښځو او د حقونو او جنکو د تعلیم لپاره ودرېدل پکار دي ملالا یوسفزۍ په نړیواله ټولنه هم غکړې چې پاکستان کې د راغلو سیلابونو له امله د غیزمندو شوو خلکو مرستو ته په کار ده چې خپل پام وګرځي او په دغه ملک کې د قرضونو د واپس کولو لپاره فشارونه کم کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د نړۍ نه د سیلاب ځپلي علاقو او خلکو لپاره ترلاسه کېدونکې امداد به د مضبوط او شفافه طریقې کار د لاندې د سیلاب نه اغیزمنده او ضرورت لرونکو خلکو ته رسول کېږي د امریکا خبری ایجنسی ای پی سره د مرکې په وخت شهباز شریف ویلي دي پاکستان د نړۍ نه ترلاسه کېدونکو امداد د تھرډ پارټي آډیټ کولو ته هم تیار دی د سرکاري شمیرو تر مخه د جون د میاشتې راهسې راغلي سیلابونو کې وسه پورې د 1400 نه زیات کسان مړه شوي دي چې پکې په سونو ماشومان هم شامل دي بلخوا نړیوال بینک د خپل ټاکلي فنډ نه د پاکستان سیلاب ځپلو سره د خوراک او سرپنا په مت کې د 2 اربو ډالرو د فوري امداد اعلان کړی دی د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ویلي کم ترهګر چې سوات کې د ماشومانو جنکو په اسکولونو حمله کوي هغوی سره د چا په وینا او څه مذاکرات کولی شي اسلام آباد کې نړیوال قضایی کانفرنس کې د خپل وینا په موقع قاضي فایز عیسا ویلي سواد کې چې په کم سکول ترهګرو ابرید کړی وو هغه بیا تر 15 کالو تړلې پروت وو. یو شمیر نورې تعلیمي ادارې هم الوزول شوې دي. قاضي فایز عیسا دا وینا په دغه موقع کړې ده چې تیر کال په اکتوبر کې پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستانی طالبانو تحریک سره د سولې خبرې اترې شروع کړې دي او سږ کال د مئی په میاشت کې دواړو خواوو ډزبندي هم اعلان کړې ده. خو د دې باوجود هم پاکستانی طالبان خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې په امنیتي ځواکونو او د امن جرګو په غړو بریدونه کوي او د دغو بریدونو ذمواري هم په غاړه اخلي. د روس خارجه وزیر د یوکرین او غربي نړۍ لخوا د یوکرین په ځینې سیمو کې د ریفرندم غندنه کول رد کړي دي. کیف او غربوای دا ریفرندم د یوکرین ځینې برخې د جدا کولو روسی کوشش دی، خو د روس تر مخه د دې جمهوري عمل د نتایجو احترام وکړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف پرون د خالی پورس د متحده قومونو یا یو این په مرکز کې یو خبری کانفرنس ته ویلي د دې ریفرندم په سر دومره شور جوړول خپل ځان په خپل خودل دي. د یوکرین په لوهانسک، خرسون، دونیسک او د روس د نیمه کنټرول لاندې په زاپوریژیا سیمو کې دغه ریفرندم د جمعې د ورځې نه شروع شوی او تر نهه یعنی تر 20 ستمبر پورې به جاری وي. په دغه ریفرندم کې هغه کډوال هم ووټ اچولی شي چې د دغه علاقو نه روس ته کډوال شوي دي، خو یوکرین وایي په خپلو علاقو به د روس کنټرول نه مني او د یو این سیکیورټی کونسل نه په 20 ستمبر د حالاتو جایزه اخیستلو دپاره د راغونډېدو غوښتنه کړې ده. اخوا د روس خارجه وزیر ویلي صدر پوټین هم دا وایي د دې جمهوري عمل د نتایجو احترام به کوي. د دې سره سره په یو این کې د روس ستراتیژیکي ملګرو چین او هندوستان هم په روس باندې د جګړې ختمولو غږ کړی دی، د کم د لاسه چې په عالمي توګه د خوراک او د تیلو قیمتونه زیات شوي دي او مالیاتي بحران پیدا شوی دی. د ایران صدر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې حکومت پکار ده په ملک د مهسا امینی د مړینې له امله د راپورته شوو لاریونونو په وړاندې کلک غبرګون وښایي. رئیسی چې په نیویارک کې د ملګري ملتونو د جنرل اسمبلی نه څو ورځې مخکې ایران ته واپس تللی، د لاریون کوونکو په وړاندې د رژیم د وژل شوو کسانو کورنو ته ویلي چې حکومت پکار ده د لاریونونو په وړاندې سخت غبرګون وښایي. یاد دیوی زوانا کوردی جنۍ مهسا امینی د ایرانی رژیم پولیسو د هغوی په وینا د حجاب نه لرلو په سبب باندې نیولې وه چې بیا د پولیسو سره مړه شوې وه. د مهسا د مړینې پر ضد روان لاریونونه دا وخت د ایران په 133 ښارونو ته خواره شوي دي. په سوشل میډیا باندې په خبرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی په سیرې جوړه مجسمه د جمعې په ورځ د هغه د اوسېدو په خار مشهد کې سوځول کیږي او د هغه او د هغه د حکومت پر ضد پکې شعارونه یا نارې ورکول کیږي. په نورو ویډیوګانو کې ښکاري چې لاریون کوونکي د تهران په ګډون په ګڼو نورو ښارونو کې د خامنائی انځورونه یا عکسونو ته اور اچوي. د حکومت پر ضد میډیا دا داوی کوي چې د مهسا امینی د مړینې وروستو په زرګونو لاریون کوونکي نیول شوي دي او په لسګونو لاریون کوونکي وسپورې مړه شوي دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده. مهم خبرونه تاسو د سمین احسن نواریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو د افغانستان پولی ترسنګ د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعه شمالي وزیرستان کې د خالی پورز په یو بمی چاودنه کې د پاکستان د پوز دوه اسکر وژل شوي دي. رپورټونه وایي په پختونخوا کې یو ځل بیا ترهګر خپل فعالیتونه زیات کړي دي. تفصیل په د ډیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د شپې نه وخت فریدا چودن تیر مرشم د شمالي وزیرستان په ایشان سیمه کې شوي سي پکشي دوا پوزيان وژل ثابتي. د پوز په بیان کې په چودن کې د وژل شوي اسکر پیژنګرو د اټک اوسیدن کې 2 سرویش کلن نایب سویتار سوید اکبر او د اوکاړه سیمې اوسیدن کې 8 دیرش کلن نایب حسین احمد په نومونو شوي ده. دې نه وړاندې د سیمې نه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا دفاع ته ویلي چې د افغان پولیس سره جوړ د تخیل تحصیل سیمه کې تر سره شوي د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې 2 پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل سوی دی. سرچینو ویلي دي پیښې په تړاو سیمې ته اضافي امنیتي عسکر لیږل سوي. پوز په خپل بیان کې ترهګري ختمولو هوډ ښکاره کړی او ویلي د سیمه د هر ډول ترهګرو څخه د پاکولو دپاره عملیات پکې رفهندي. په سمدستي توګه دې پیښې ذمواري څه په غاړه نه ده اخیستې. خو په 15 ستمبر د شمالي وزیرستان بو یسمه کې د پاکستان پوز بریج شو چې پکښې د پاکستان د پوز یو کپتان په ګډون 15 عسكر پکې وژل سیفو د دغه بریج زمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې په تیر ورځ د پاکستان پوز ورسره په یو بل ضلع لکې مروت کې وسله والو سره جګړه کې د تحریک طالبان پاکستان د دوو ترهګرو د وژلو دعوا کړې په په 16 ستمبر هم د افغانستان د پاکستان په پوز حمله شوې وه او یو پوځي پکې وژل سیفو په 14 ستمبر هم په قربه قبایلي ضلع کې د پولې پورې غاړې افغانستان شوي برید کې درې پاکستاني عسکر وژل سیفو چې د دغو بریدونو ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې وه تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مئی په میاشت کې د وړوکي اختر پر مهال ډزبندي اعلان کړې وه او دغه ډزبندي بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو پر مهال د بل اعلان پورې غځول شوې وه چې تر اوسه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت او پوځ د ختمېدو په اړه څه نه دي ویلي خو د روان ستمبر میاشت له پیل کېدو څخه تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمواري په رسمي توګه په غاړه اخلي په پېښور کې د شمالي وزیرستان سر تړاو لرونکي خبریال ناصر داوړ وایي قسم پر رسمي ډول دواړو خواوو د مذاکراتو ختمولو اعلان نه دی کړی خو د بریدونو په ګوته کوي چې دوی ترمنځ روانې د سولې خبرې د تاوتریخوالي اشکار شوې دي
د مذاکراتو چې پراسیز موږ وکړلو په دې کې د پاکستان علما کرامو هم ډېر لوی کردار ادا کړلو هغه هم افغانستان ته راغلل د ټیټي سره کېناستل څه جوړیږي نه هغه مذاکرات هغه د امن خبرې هغه سیسفایر نشته اوس چې کوم میاشت دوه میاشتې چې موږ وکړلو
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په پیښو له سوات تر وزیرستان او بیلابیلو ځایونو کې نږدې د ډېر شو زیاتې احتجاجي مظاهرې شوې خو په دې وروستیو کې داخلا څارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله میډیا ته حال تیرولو پر مهال ویلي سوات کې طالبان راتګ ایوا افوا ده ادنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده د امن نوبل انعام ګټونکو پښتنې ملال یوسفزی د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې دي او هغه په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې یو واری بیا د طالبانو د راپورته کې دوه په اړه د خپل اندېښنو خبر کړي د سوات قومي جرګې مشران وایي د ملاله د خبرې ملاتړ کوي او د سره به په سوات کې د بدمنۍ مسله په نړیواله کچه راخاره شي تفصیل په د ډیوه خبريال ارشد مومن په خپل راپور کې وړاندې کړي
ملاله یوسف زئی وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي زمان خلق نور ترهګری او د بیکوری ژوند نشیز غملی او غوی ته پوسټه التیا لري د وزیر اعظم شهباز شریف او ملالی یوسف زئی ترمنځ د لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په محل شوې ده د لیدنې په محل وزیر اعظم شهباز شریف د جنکو د تعلیم او ټولنیزو ستونزو په اړه د ملالی یوسف زئی خدمات ستایلی او غی سره د چاپیریال د بدلونونو نه د شو زیانونو په اړه خبرې هم کړې دي د لیدنې وروسته ملالی یوسف زئی په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلی ما خپل پلارنی خار سواد او د خبر پختونخوا صوبې نورو برخو کې د طالبانو د بیا سرګندېدو په اړه وزیر اعظم ته خپل اندېښنې مخې ته کې خو دی د سواد یو ځای مشر زید خان دی وتویل ملاله یوسفزی نوبل جایزه ګټونکې ده او داغه د سواد د امن په اړه خبرې د دوی د ریز نورو مضبوطی چې په دې سیمه کې یو ځل بیا وسلوال قوي کیږي
زمون دا یقین دی چې د ملاله دغه आवाज دغه خبره ما خب تیر به هدف چوتوي په هغه باندې پي او دلته کې به کومه ځمواري پوره کوي
دا خبرې په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې مطبوعاتو په خیبر پښتونخوا سواد دیر ملکن خیبر بونیر وزیرستان او ګڼو نورو سیمو کې د طالب وسلوالو د بیا راپورته کېدو ریپورټونه ورکړي دي او د صوبې بیلابیلو برخو کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو او د امن په پلوي لارونه او جلسې شوې دي پاکستانی حکومتي او امنیتي چارواکي د طالبانو د بیا راپورته کېدو ریپورټونو سره په مکمل توګه اتفاق نه کوي او وايي په کومه محدوده شمیره چې د طالبانو فعالیتونه لیدل شوي د غي مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه چمتو دي د سواد قومي جرګې ویان خورشید کاکاجی دی وتویل په سواد کې د وسلوالو راپورته کېدل خبره مبالغه ګرځول بی بنیاد ده دلته وسلوال لیدل کیږي او عملیات هم کوي
ټول سواد په دې باندې گواډه میډیا په دې باندې گواډه د سواد د غرونو په سر باندې د درزنونو په حساب باندې مسلخ خلک دا ښکارا شو دلته او دې دلته کې لاندې راکوزې دلته کې سرګرمۍ کولې واقعا ته وشو
ملاله یوسفزی دا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلی چې هغه باید افغان طالبانو باندې فشار راوړي چې افغانستان کې جنکو ته سکولونو ته د تګ او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي. ملاله یوسفزی زیاته کړې چې دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې جنکې پکې منځنۍ ښوونځو ته د تګ او میرمنې پکې د کار کولو اجازه نه لري. هغې ویلي پاکستان ته د ښځو د حقونو او د جنکو د تعلیم لپاره ودرېدل پکار دي. ملاله یوسفزی په نړیواله ټولنه هم غږ کړی دی چې پاکستان کې د راغلو سیلابونو له امله د اغېزمنو شوو خلکو مرستو ته باید خپل پام وګرځي او په دغه هیواد د پورونو ستنولو فشارونه کم کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دړه. ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د نړۍ نه ترلاسه کیدونکو امداد به د مضبوط او شفاف طریقې کار لاندې په سیلاب ځپلي او حاجتمندو خلکو لګول کیږي. د امریکا د ای پی خبری ادارې سره په مرکه کې نوموړي ویلي پاکستان د نړۍ نه ترلاسه کیدونکو امداد تھرڈ پارٹی آڈٹ کولو ته هم تیار دی. د سرکاري شمیرو تر مخه د جون د میاشت راهسه راغلي سیلابونو کې د 1400 نه زیات کسان مړ شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. اخوان نړیوال بانک د خپل ټاکل شوی فند نه د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره د 2 ارب ډالرو فوري امداد اعلان کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورٹ کې واوري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکایي خبری ادارې ای پی سره یو مرکه کې ویلي چې دریو میاشتو کې د سیلاب لقبل رامینځته شوې تباهۍ د پاکستان اقتصاد ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان رسولی. نوموړي زیاته کړې چې هغه د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ته په سملاسي ډول د ډونرز کانفرنس را بللو خواست کړی دی.
33 ملیون پیپل ان پاکستان هاف بین ډایرکټلی امپیکټډ اند 1500 پیپل هاف ډایډ.
هغه وای پاکستان کې سیلاب 33 میلیون خلک نیخ پنیغه متاثر کړی دي او د 1400 زیات کسان مړ شوي چې پکې پسونو ماشومان هم شامل دي. پاکستان کې د قدرتی آفتونو په وخت د انتظام قامی ادارې NDMA ویلي چې د سیلاب له کبله د جون د میاشتې راهسې تر اوسه پورې د 1400 زیات کسان مړ شوي دي. نږدې 3 کروڑ خلک اغېزمن شوي او د یوې اندازې تر مخه د 600,000 زیات متاثر خلک په کیمپونو کې پراته دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د سیلاب په نتیجه کې لږ تر لږ 10 ارب ډالر نقصان رسیدلی او د اغېزمن شوو سیمو په بحالۍ کې به نږدې 15 کاله وخت لګي. سند صوبا سیلاب تر ټولو زیات ځپلې ده، چرته چې 23 ضلعې آفت زده ګرځولې شوي دي او د سیلاب له کبله دغلته د 1.5 کروڑ زیات خلک متاثر شوي دي. دغه شان راغلي سیلاب په بلوچستان کې هم 2 ضلعې اغېزمن کړي دي او د 90,000 او 2,800 څخه زیات خلک یې متاثر کړي دي. په خیبر پختونخوا صوبه کې هم سیلاب 33 ضلعې ځپلې دي او د سیلاب له کبله 3,000,000 څخه زیات خلک په یو یا بل ډول متاثر شوي دي. په عین حال کې نړیوال بانک د خپل ټاکلي شوي فنډونو څخه 2 ارب ډالر پاکستان کې د ویجاړونکي سیلاب له کبله د متاثره خلکو د خوراک، سرپنا او نورو سملاستي اړتیاو باندې د خرچ کولو امکان ښودلی دی. ورځپاڼه ډان وایي چې د جنوبي ایشیا لپاره د نړیوال بانک نائب صدر اعلان کړی چې د پاکستان سره به د موسمي تی بلدون د مخنیوي لپاره نږدې د 2 ارب ډالرو مرستو اراده لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د سیلاب له کبله 1,000,000 ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي، په لکونو کورونه وران شوي او د زرګونو کیلومتره سړکونه هم له منځه تللي. نوموړي زیاته کړې چې د دې د بحالۍ لپاره به پاکستان ته فنډونه پکار وي. پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس کې د اقتصادي چارو څېړنکار شاهد محمود ډیوه ته وایي د سیلاب له کبله د قامی ځاندرې بحالي به تر لگا 2 کاله وخت اخلي.
تاسو عمر نقصان شوی دا تر یو 2 کال خبر نه دا د هغه نه زیات خبر یو او لکه زمونږ استمه دا چې د کال کې دنه در نه دا چې تقریبا 2.5 خراب ریټه خرچه په حکومت باندې نه زیات دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرستندوی هیوادونو ته باور ورکړي چې د پاکستان سره د دې خبرې باوري جوړولو لپاره رون طریقې کار موجود دي چې هیواد به ورکړي کیدونکې امداد ضرورتمندانو ته رسوي او د دې لپاره د شهورو کمپنیانو په ذریعہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کولو ته هم تیار دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په بلوچستان کې په وروستي بارانونو او سیلابونو کې د صحت نظام سخت اغیزمن شوی دی. په صوبه کې د 200 نه زیاتو هسپتالونو او ډسپنسریانو ودانۍ زیانمنې شوي دي، چې پکې اکثره ودانۍ اوس د کار کولو جوګه هم نه دي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیات په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمیر کیمپونه پرانستي دي چې هلته د خلکو په علاج باندې بوخت دي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر جانزیب وی چې په سیلاب ځپلو سیمو لسبیلا، جعفر آباد، صوبتپور، جلم، پشین، کلو او په نور یو شمیر سیمو کې د روغتیا او یو شمیر مرکزونو ته د سیلابونو سبب ډیر سخت زیان رسیدلی دی. د حکومت لوري دوی ته ویل شوي چې په ټوله صوبه کې په زیات روغتیایی مرکزونه اغیزمن سوی دی. دوی 200 نه په بشپړ توګه زیانمن سوی دي، چې له سوابه اوس دغه مرکزونه غیر فعال دي. حمله دې کبله ولسی خل له سخت مشکلات سره مخامخ دي. ډاکټر جانزیب په دې باب ویي
د الټ فیسلیټی الریډي ډیر زیات کمزوري او ډیر زیات ضعیف هم ول، پر خاص کر په مضافات کې دا خود دې الیا بارانو د داوس بارانونو طوفانو په نتیجه کې مزید ډیر دومره زیان ورسېدی چې جعفر آباد، کولو، نصیر آباد، کلا عبدالله په داسې ډسټرکټس کې تقریبا 300 بالا د الچ کم مراکز او تباس.
د مدني ټولنې فعال غړی زیاخان وی چې د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې لوړاندې د روغتیا مرکزونه په ښه توګه باندې فعال نه وو. د بارانونو او د سیلابونو له سببه ځخه و دې ته نور هم ډیر زیان رسېدلی دی.
د سیټ په والا باندې وکښنیان ته ډېری مسلې وي، او کم چې دا زنانې دي، خاص کر چې کم زنانو ځکه چې نښنې لرلې دا غو د پاره به خې ډېری مسلې وي. اوس خو د ملیریا ډېر زیات اثرات خل ملیریا زمري، نو دا زما په اندازې دا ستاسو د بلوچستان د ګورنمنت تر وس وتل خبره ده. دغه د پاره به یو سم لایمل جوړي، سم پلانینګ بکې، رضاکاران به راولي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګ صوبایي سکتر اپیس تایر هم تیر ورځ د بلوچستان د نصیر آباد او د یو شمیر سیمو دوره وکړه. د هسپتالونو د بنیادی صحت مرکزونو کتنه هم کړې ده. هغو کیمپونو ته هم ورغلی چیرې سي د سیلاب ځپلو علاج ترسره کړي. د روغتیا صوبایي سکتر وویل چې دوی به ډیر زر په دې باندې خپل رپورټ و حکومت ته وړاندې کړي. و بل لور ته په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمیر ناروغي هم پیل شوي دي. راغلي راپورونه وایي چې په ماشومانو او په ښځو کې د نس، د ډینګي وایرس، ملیریا او دغه ډول د څرمنې ناروغي هم پیل شوي دي، چې اره ورځ یو شمیر ناروغ د کیمپونو ته د علاج لپاره راځي. په بلوچستان کې له 15 زلو څخه 2 زلې له سیلابونو څخه ډیر سختي اغیزمنې شوي دي. صوبایي حکومت په دې ترس کې له مرکزی حکومت او له نړیوالو ادارو څخه هم د مرستو غوښتنه کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د شمیرنې سرکاري ادارې ویلي 13 د ټماټرو په بیو کې کمی او د وړو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. خو روانه هفته بیا د ټماټرو په بیو کې زیاتوالی او د وړو په بیو کې کمی راغلی. دوکانداران وایي دالونه او نور خوراکي توکي هم ګران شوي دي، نو دوی په لږ مقدار کې دغه راوړي او وایي اخیستونکي هم په کم مقدار کې سوداګانې کورونو ته وړي. د خوراکي توکو په اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ملک وقاص خان په ریپورت کې واوري.
په پاکستان کې د ګرانه جاج اغیستونکو ادارې پاکستان بیورو آف سټیټسټک په خپل اونیز راپور کې ویلي دي 13 هفته په خوراکي توکو په بایو کې په مجموعي توګه 8.1% کمی راغلی دی، چې پکې ټماټر 8.45% ارزان او اوړه 2.5% ګران شوي دي. او د سبزی او اوړو خرڅونکي وایي د روان هفته د ټماټرو نرخ زیات او د اوړو راټیټ شوی دی.
ٹماٹر کمی دے گا نا، ٹماٹر لگ رہا شو نو رو ہر سو ماں کزال پزال آلو گاش 70 کلو ری، کچالان 100 کلو ری، بادرنگ 120 کلو ری، باٹنگر 100 کلو، ٹماٹر چیز 140 کلو، یا گوبھی بند گوبھی 80 کریلا 140 دورے کدوار 50 کلو ری، بھنڈے 100 کلو ری، گوبھی چیز 120 کلو ری، یا سیدی 100 روپے کیلو
تیر ہفتے اور دنن تبا ریٹ سے کم دینے 50 روپے ڈیفرنس راغلے پلا تیر ہفتہ سے کم دے 2150 روپے ریٹ اس پکے لگا بازی اڑ دی 100 روپے تقریبا 18 چوری 2500 2100 دا ریٹ میں کنا 2000 روپے باندے من سر اڑش تارے او دا نن بیان اڑ چکم دی اگا 9000 روپے باندے چکم دی نو 80 کیلو پر بیگ چکم دے 80 کلو بیگ چکم دے نہ 9000 روپے باندې منگ ورکو دی
13 ہفتہ کے دا پنجاب صوبے لخوا پختونخوا تا پ اڑو را لے گلو بندیزونا لگا ولی شوی دی چلا عملے پ صوبہ کے دا اڑو کمی را مخت شوی دی دا اڑو دا بایو دا اوچت والی لوجے ڈوڑو دکاندار ہم احتجاجو نہ کڑی او وای دا اتیو کلو بورے نرخ دا 500 نہ 9000 تا رسے دلے دے چ ور سرا دا دوی کاروبار ہم اغیز من شوی دی دا ڈوڑے ہر سون کو دکاندارو دا ڈوڑے وزن ہم را کم کڑے دے
اگے منگ رکھو 210 گرام وزن ہو آگا ٹیم اڑو 5200 باندھے منگ آگے نہ پتا کبصل حکومت سے معاہدہ ہو سرکار سرا ڈی سی صاحب ہو ایس سی صاحبان ہو تو آگے نہ پس اس منگ تو وقت وقت اڑا گرانی کی تو دہا پتلی کی تاسو گرزے رہا گرزے گیے چپیرو گورے سے مہنگائی وقت وقت زیادتی کی ہو اس آگا بورے منگ تو ملاوی کی 9200 باندھے 9300 باندھے اور اڑو آگا مقدار سے نہیں ہو اڑے میں کمزور کری دی بل جی زمنگا بورے بہو 85 کلو اس آگا بورے دا 80 کلو شو منگ نہ 15 کلو اڑم کم شو نو خخال کم دے دکان چھیم دی دا سے گی سمجھی گی سمجھتا
راپور زیاتوی چې د دالو مسورو په نرخونو کې کمی لیدل شوی دی او دکاندار وای اوس د دالونو نرخونه په برت للی دي او د دغه وجه نه دوی په لږ مقدار کې سوداګان راغواړي او بیا گاک هم په لږ مقدار کې سوداګان کورونو ته وړي
دال چې کوم دی دال مونږ یفتنی مخ کې چې کوم دی 210 کې هرڅو نن سبا هغه چې کوم دی په 234-235 روپے کیلو مونږ ته وړي دغه شان دی لوبیا چې ګوري په 270 بم خو تاجکی لوبیا مونږ ته وای لکه خره سیمه وره لوبیا هغه په 290 روپے نه سبا خپل پوری سیله چې کوم نه چاول چې کوم کمزور سیله لکه دې کې پخلی نه کوي هغه مونږ ته په 240-244 روپے بروزی دغه شان چې کوم نور دالینو ګورو غټی روجو ګورو غټی روجی دا دومره بیکار غټی روجی هغه سل پوره ګران پوری نو مهنګای ډیر زیاته به انتهایی راغلی دا
د اقتصاد پوهانو تر مخه د 13 سیلابونو لوجه په زریز مکو ولاړ فصلونه تباه شوي دي چې په خوراکي توکو کې ورسره کمی راغلي دي چې په راتلونکو وختونو کې بد اګرانه امکان نور هم موجود وي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا. پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په اړه په منظور شوی یو قانون تاوده بحثونه روان دي. مذهبي ګوندونه په خصوصي توګه د دغه قانون مخالفت کوي. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو ډواچه ویل په ویبپاڼه د خورشوي یو تفصیلي مضمون حال د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
نن سبا پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په باره کې د یو قانون په منظوره ګرم بحثونه روان دي او مذهبي ګوندونه په خصوصي توګه د دې قانون مخالفت کوي. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو ډواچه ویل په ویبپاڼه یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. ډواچه ویل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان یوې مذهبي پارټۍ پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ لپاره د جوړ شوي یو قانون خلاف په یو عدالت کې عرضي داخله کړې ده. د قانون د مخالفینو وینا ده چې دا قانون به پاکستان کې د ښځو سره او د سړو سړو سره د واده کولو لار پرانیزي. په قانون کې د نرخزیانو د قانوني حیثیت په منلو او دوی سره د قص سلوک د نکیدو په شقونو پاکستان غوندي مذهبي سوچ لرونکي ملک کې یو نوی بحث راپورته شوی دی. چرته چې هم جنس پرستی او سنگین جرم دی. دا قانون د نرخزیانو د حقونو د تحفظ د کال 2013 د قانون په نوم یادیږي او دا د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې منظور کړی دی. خو د تیرو څو هفتو راځي په سوشل میډیا په دې قانون تنقید کوونکي د قانون په دې خصوصي شق اعتراضونه کوي چې اوس به نرخزیانو ته دا حق حاصل شي چې اغوی ځان ته نر اوغوی او که ښځه. عالمان د دې قانون هم په دې شق اعتراضونه کوي او هم دغه وجه ده چې د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي یو سینیټر مشتاق احمد خان د پاکستان وفاقي شرعي عدالت کې د دې قانون خلاف یو عرضي داخله کړې ده. وفاقي شرعي عدالت پاکستان کې د نورو عامو عدالتونو ځینې جدا عدالت دی او دې عدالت ته پاکستان کې د اسلام د تعلیماتو خلاف د څه قسمه جوړېدونکي قانون د جاج اخیستو اختیار اصل دی. سینیٹر مشتاق احمد خان باچیول ریڈیو سرا د خبر اترو کولو په موقع ویلی دی چې ما د دې قانون خلاف وفاقی شرعی عدالت تکړه ارزای کې د نرخزیانو په باب لا د تجویز شوی قانون په هغه شخص کې د ترمیم کولو غوښتنه کړې ده چې د نرخزیانو د خزی یا د نر د جنس فیصله دی د نرخزیانو په ځای د ډاکټرانو یو بورډ کوي دوی چې نرخزیانو ته د خپل جنس د فیصله کولو اختیار ورکول د قانون اختلافي شق دی دین وړاندې سینیټر مشتاق احمد خان د کال 2001 وشتم په نومبر کې سینټ ته په دې قانون کې د ترمیم کول خپل یو تجویز وړاندې کړی وو خو د هغه وخت د بشري حقوقو زنانه وزیر شیرین مداری د دې مخالفت کړی وو ډواچېویل خپل مضمون کې د قانون او د انصاف د موجوده وفاقي وزیر د آدم نذیر تارړل د خولې لیکلي دي چې د نرخزیانو په باب له قانون د نرخزیانو د حقوقو د تحفظ لپاره منظور کړی شوی دی چې دا شان دې کمزوري طبقې ته د تعلیم وراثت د دارو درملو او د روزګار حقونه ورکړي شي د قانون او انصاف وفاقی وزیر اعظم نذیر تارر ڈواچیویل ریڈیو ته ویلی دی چې د نرخزیانو په باب له قانون وفاقی شرعی عدالت سره د سلا مشورو کولو نه پس ټول سیاسي پارټو په یو اتفاق منظور کړی دی ڈواچیویل لیکي چې پاکستان کې نرخزیان نن دور کې هم یو ډیر کمزوري طبقه ده د پاکستان سپریم کورټ په کال 2009 کې خپل یو فیصله کې لیکلی دی چې نرخزیان چې عام طور سره د اجراګانو په نوم یادیږي دوی خپل شناختی کارډونه د دریم جنس په حیثیت کې حاصلولی شي مضمون زیاتوي چې اسلامی ملکونو کې نن هم نرخزیان ډیر کمزوري خلق دي او د تعلیم او د روزګار په مدونو کې ورسره ډیر د فرق سلوک کیږي پاکستان کې په کال 2019 کې د شوی مردم شماره تر مخې پاکستان کې د نرخزیانو کل شمیر 10,000 خودلې شوی او خود بشری حقوقو د ډلو داواله چې د پاکستان په کل آبادی کې نرخزیان د 300,000 نه زیات دي د بشری حقوقو ستر وکیل اسامه ملک ډواچېویل ریډیو ته ویلي دي چې د دې قانون په برکت نرخزیان هم د ملک د نورو نارینه او د زنانو برابر شوی دی
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بدا د یوکرین خارجه وزیر د روس د مشرانو لخوا د اټمی وسلو د استعمال بیانونه غیر ذمہ‌وارانه بلل دي او زیاته کړی دا چې کیف بکله هم پشان شي بلخوا نیوز ویک خبری اداره وای د روس پارلمان د پوز د جزوی متحرک کېدو یا یوکرین سره د جګړې په وخت د پوزیانو د انکار یا وسلې کې خودلو په صورت کې د سزاګانو منځوري ورکړې ده د یوکرین د جګړې وروسته حال د ډیوا همکار ارباب محمود لوی باندې کوي
د یوکرین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا ویلي دي چې د اټومي وسلو د ممکن استعمال په اړه د کرملین بیانونه بیخي د قبلونه وړ نه دي او کایف به د سره د خپل حل زلو پشان شي د روس صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه وزیر سرګی لاروف په شمول د روس نورو چارواکو په انتهایی صورت کې د اټومي وسلو د استعمال ذکر کړی دی کولیبا په ټویټر لیکلی دی چې د اټومي وسلو د ممکن استعمال پاړه د پوتین او لاروف په نو بیخي د قبلونه وړ نه دي او د نړۍ د اټومي طاقتونو غوښتي چې په دې لړ کې د راوړاندې شي او روس ته د ښکاره پیغام ورکړي چې داسې بیانونه نړۍ د خطر سره مخ کوي او دا به چرې هم برداشت نه کړي د رائټرز خبری ادارې تر مخه کایف او ماسکو په زیپوریزیا سیمه کې په یو بل د بمباره تورونه لګوي د سیمه گورنر الکساندر ساروخ په ټلیګرام ویلي دي چې روسي ځواکونو په سیمه کې درنه بمباري کړې ده په دې کې د روس شاوخوا لسو جنگي جازونو برخه اخستې ده او گورنر زیاتوي چې په بمباره کې لږ تر لږه درې کسان شوبل شوي هم دي بلې خوا د روس آر آی اے سرکاري ادارې د ناسرګند سرچینو د خولې ویلې دي چې په سیمه کې د سرې او د غلې په ګودامونو اوکراني ځواکونو بمباري کړې ده رایټرز خبري ادارې د دواړو خواو د داوو پخلې نه دی کړې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په یو مرکه کې ویلې دي چې د اسرائیل د خوا د روس خلاف دوی ته د دفاعي نظام ورکولو کې په ناکامۍ حیران دي زیلنسکی ویلې دي چې نه پوهېږي په اسرائیل څه وشو چې دوی ته د فضا د لارې د دفاع لپاره د آیرن ډوم په نامه نظام نور کوي د امریکای د سړنیز ادارې انسټیټیوټ فار دی سټډی اف وار ویلیډیټی کډلشي روس تیارې کوي چې د اوکرين جنگي قیدیان د پوزي حلو زلو د لپاره متحرک کړي او کدا سې کوي نو دا به د قیدیانو په حق له د جنیوا د کنونشن سرغړونه وي د سړنیز ادارې تر مخه د روس واکونه د بخموت دونسک خار او د دونسک اوبلاست په مغربي برخو کې حمله کوي او بلخوا د اوکرين ځواکونو د خارکیف لوهانسک اوبلاست سرحدي سیمه او د لیمن په شمال مغربي سیمو کې پرمختګ کړی دی د نیوزویک ډاٹ کام تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتن یو قانون لاسلیک کړی دی چې تر مخه به هغه روسي پوځیانو ته د لس کالو بند سزا کېدلی شي څوک چې په اوکراین کې د جګړې نه انکار وکړي. نیوزویک ډاٹ کام لیکي چې په اوکراین د روس د خصوصي ځواکونو د عملیاتو د شروع کولو په وخت پوتن سوچ کولو چې ډېر ضربه بری ترلاسه کړي، خو روس د سخت مزاحمت سره د مخ کېدلو په وجه د نورو ستونزو هم ښکار شوی دی. نیوزویک زیاتوي چې د روسي ځواکونو حوصله پس شوې ده او خلک پوس کې د برتۍ د پاره هم نه رامخته کیږي. پوتن د چهارشنبه په ورځ د پوس په جزوي توګه د متحرک کېدلو اعلان کړی و او غوښتل یې چې ریزرو ځواکونه به اوکراین ته د جګړې د پاره ورتلیږي. نیوزویک ډاٹ کام د ماسکو ټایمز په حواله وایي کوم خلک چې د جنگ نه انکار کوي یا په رضاکارانه توګه تسلیمیږي او یا پوس پرېږدي، د حقوی د پاره هم د بیلابیلو سزاګانو اعلان شوه دی. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د ایران صدر په هیواد کې د روانو احتجاجي مظاهرو په ضد د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د حجاب نه چولو په سر د پولیس په ولقه کې د یوې میرمنې مهسا امینی د وجلو په ضد احتجاجونه روان دي چې پکې تر اوسه ګڼ شمېر خلک وجلې شوي دي. تفصیل په د ډیوا همکار مختار خلیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی د خالی په ورځ یو ځل بیا په سخت ټکو کې دا خبره کړې ده چې حکومت به دا وخت په ګرد ایران کې د روانو مظاهرو د چقولو د پاره سخت اقدامات کوي. دا مظاهری د ایران د اخلاقیاتو د پولیس په ولقه کې د یوې ځوانې کورد جینې د وجلې کېدو خلاف کیږي. سرکاری ټلویزیون د خالی په ورځ ویلي دي چې د کورد جینې د مرګ نه پس یو سل دریو دیرشو ښارونو کې شروع شوو مظاهرو کې یو سلویخ مظاهره کوونکي مړ شوي دي. په سوشل میډیا خورو شوو ویډیوګانو کې مظاهره کوونکي د جمعې په ورځ د ستر روحاني مشر خپل خار مشهد کې د آیت الله خامنائی مجسمې ته په اور لګولو خودلې شوي دي. دوی د حکومت خلاف نارې هم وهلې. نورو ویډیوګانو کې د صدر مقام تهران په شمول په یو شمیر نورو خارونو کې هم مظاهره کوونکي د ستر روحاني مشر د آیت الله خامنائی د تصویرونو په سوځولو خودلې شوي دي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی نیویارک کې د متحده قانونو په لوی اسمبلی کې د شریکېدو نه سور د ورستو ایران ته واپس شوی دی. د ایران میډیا په مظاهرو کې د حکومت د وجلې شوی یو مرستیال کورنۍ سره په خبرو اترو خودلې شوی دی. د دغې کورنۍ ته ویلي دي چې حکومت به د مظاهرو خلاف فیصله کون اقدام کوي. صدر ابراهیم رئیسی خپل یو وینا کې مظاهرو کې او د امنیاما پتالا ترغ کولو کې د فرق کولو ضرورت په ګوته کړی دی او دا مظاهرې یو فساد بلل دی. موجوده مظاهره په کال 2019 کې د تیرو د نرخونو د اوچتېدو خلاف د مظاهرو نه زیاتې دي. د دغو مظاهرو په چقولو کې یو نیم زر کسان وجلې شوي وو. د موجوده مظاهرو مرکز ګیلان صوبه ده او د ګیلان صوبې د پولیس مشر جنرال عزیز الله مالکی سرکاري میډیا ته ویلي دي چې ګیلان صوبه کې حالات د امنیتي ځواکونو د لاسونو په وتو دي. په ګیلان کې د 200 نه زیات مظاهره کوونکي نیولې شوي دي. د ایران په قطبي غربي سیمه ازناوی کې د کوردانو د استوګنې لوی برخه مظاهره کوونکو په خپل ولقه کې اخیستې دي، ځکه چې دغه ته امنیتي ځواکونه د مظاهره کوونکو د لاسه بې وسکړې شوې دي. په سوشل میډیا خوریدونکو ویډیوګانو کې د تهران په ستارخان ضلعه کې د مظاهره کوونکو او د سرکاري امنیتي ځواکونو او د حکومت په لوا بسیج ملیشي د رضاکارو ترمن د خونړۍ مظاهره خودلې شوې دي. د ایران تجزیه نگار علي نوري زاده وایس اف امریکا ته ویلي دي چې زنانه خپلو خاوندانو او زامنو سره په مظاهرو کې شامل شوي دي. تجزیه نگار نوري زاده دا هم ویلي دي چې د ستر مشر د آیت الله خامنائی د صحت په باره کې ناخوند خبرونه هم دې مظاهرو کې د خلکو توسخ سیوا کړی دی، ځکه چې خلک د خامنائی نفس د هغه د زوی د مجتبا مشري نه مني. بلخوا د ایران لوی اصلاح پسند پارټۍ د اتو ورځو د مظاهرو نه پس غږ کړی دی چې په ایران کې زنانو د پاره د کال 1903 نه د لازمی ګرځولې شوي لباس اسلامي حیثیت ختم کړی شي. د اصلاح پسند پارټۍ مشري پخوانی اصلاح پسند صدر محمد خاتمی کوي. دا پارٹی دا وقت دا اقتدار نه بهر ده او غږ کړی دی چې د اخلاقیاتو د پولیس سرگرمۍ دی ختم کړی شي او د امنناکو مظاهرو اجازت دی ورکړی شي.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت نوی ټاکل شوی شاد ډی افیر یا سفارتکار ویلی امریکا د افغانستان لپاره د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او جنکو د حقوقو ملاتړ کوي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې عدنان رشید وړاندې کوي.
میرمن کیرن ډیکر تیر ورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د شارج ډی افیر په توګه خپل نوی دنده پیل کړی ده. میرمن ډیکر د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي، زه ویاړم چې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت مشري کوم. زه د افغانستان د استادو سره خبرو ته چمتو یم او رښتونی او آزاد اړیکو ته سترګې په لار یم. نوموړي د تیر اګست د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا د چارج دی اپیر په توګه ټاکل شوی و. هغه همدارنګه زیاته کړه چې امریکا د خپلو نړیوالو شریکانو او ملاتړ کوونکو سره د افغانستان د خلکو د ملاتړ ته دوام ورکړی او په خبرې په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې نور هم زیاتوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت خپلې هلې ځلې د قطر نه ترسره کوي. د یاد سفارت نوی ټاکلې شوی چارج دی افیر د افغانستان د خلکو سره د قطر د ملاتړ مننه وکړه. میرمن ډیکر وای امریکا د افغانستان د خلکو سره له لویو مرستو کوونکو هیوادونو څخه یو دی. یاد دی بی چې تیره ورځ هم امریکې د افغانستان لپاره د نورو 320 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان کړی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یا د سټیټ ډیپارټمنټ تر مخه په دغه مرستندویا پیسو کې به 119 میلیون ډالر د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت د آبادی څنګه په کډوالو او ایمیګریشن خرڅ کوي. 208 میلیون ډالر به د امریکې د نړیوالی پرمختیا د ادارې د لارې به په بشري مرستو مصرف کول شي. ویل کېږي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د دغه هیواد او ګاونډي ملکونو سره د امریکا بشري مرستې د 1.1 ارب ډالر نه هم سیوا شوې دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي دي افغانستان کې امن او ثبات پاکستان کې د امن ضمانت دی او د افغانستان کنګل کړل شوي پنګي په سمدستي ډول ایله کړل شي. خبری شبکې ای پی سره مرکه کې ښاغلی شهباز شریف افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په روزګار او د جنکو په زده کړو لګول شوي بندیزونه د افسوس وړ بللي او ویلي دي چې طالبانو ته به د ښځو حقونو ته درناوی ورکول وي. ښاغلی شهباز شریف د جمعې په ورځ د ملګرو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي وو ترهګرې ډلې داعش، ټي ټي پي، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې فعالیت لري او د پاکستان سیمې امنیت ګواښي. د شهباز شریف دغه بیان په افغانستان کې دننه او بهر سخت خبرګون راپارولی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د شهباز شریف د څرګندونې رد کړې دي او د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي دي افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله نشته دی.
درمنو ریډینګ کو دا وایس اف امریکا ډی ودا د خیبر پختونخوا حکومت مرکزی حکومت تر اضافي او نیم سرکاري امنیتي قوا ورکولونه انکار کړی دی او ویلي دی چې په خیبر پختونخوا کې د وړاندې نه امنیتي چارواکي د امن او امان په ټینګولو کې بوخت دي او نشي کولای چې مرکزی حکومت ته د امنیت د ټینګولو لپاره د صوبې نه عسكر ورولېږي. مرکزی حکومت د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبې نه د تاریخ انصاف د احتجاج په ترڅ کې اضافي پولیس غوښتي وو. د آئین او قانون په هانوی د مرکزی حکومت په وینا صوبې په آئینی توګه د ته تړلې دي چې مرکز ته به اضافي امنیت ورکوي او کدا سنوي نو مرکزی حکومت د امن او امان د ټینګولو لپاره پوز هم راوختل شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری کړی شوی په خبر پاڼه کې ویل شوی صوبه نشي کولی چې مرکزی حکومت ته امنیتی چارواکي ورکړي، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د امن او امان برقرار ساتلو لپاره صوبې ته په خپل ضرورت دی. د صوبې د سرکاري ویان بیرستر سیپ لخوا په جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی مرکزی حکومت دا اضافي امنیتی چارواکي د پاکستانی وګړو اسلام آباد ته د تللو په وخت په غیر قانوني توګه کارول غواړي. د خیبر پختونخوا د کلتو صوبایي سلاکار شوکت علي یوسفزی ویلي توای د ترهګری په ضد جنگ کې خیبر پختونخوا د پاکستان د بقا جنگ کوي، او که امنیتی ځواکونه مرکزی حکومت ته ورکړي نو ټول پاکستان به د امن او امان د خطر سره مخ شي.
چې ته مانه 5000 فورس واخلې ما سره الریډي کمې ده د پولیس فورس اف سی رانه تا واغستا پولیس رانه تا اخلې دلته کې بدامني زیاتی کې نو خو پاکستان کې بدامني زیاتی کې فرنٹ لائن صوبه دا اړیلې جاري دا ځنه ورکی او پورا پاکستان یې بچکر پېده موږ خپل جګړه نه کوته د پورا پاکستان جګړه دلته روانه
روانه میاش د ستمبر په 28مه نیټه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت په ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی وو، او مرکزی ښار اسلام آباد ته یې د لاریون کولو دړکه ورکړی وه. د هغې وروسته مرکزی حکومت د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبونه د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره اضافي نفری غوښتې وه، او د مرکزی حکومت لخوا د خیبر پختونخوا نه 4000 پولیس او 15000 افسی یا فرنټیر کانسټبلري غوښتل شوی وه. په مرکزی ښار اسلام آباد کې سیلونکو او خبریار عبدالله ملک ویوی ډیو توایی د پاکستان د اساسی قانون لاندې صوبې تړلې دي چې د خطر په صورت کې مرکزی حکومت ته اضافي امنیتی چارواکي ورکړي، او که داسې نه وي نو مرکزی حکومت د افسرانو په ضد قانوني کاروایی هم کولی شي. ویوی د مرکزی حکومت سره د امن او امان د ټینګښت لپاره نورې آئینی لارې هم موجود دي.
کله د امن او امان حالات ته خطرې صوبو ته ریکوست کولی شي آئین لاندې د امن او امان حالات کنټرول ساتلو لپاره د صوبو نه پولیس وغواړي. صوبې چې دغه مجبوره دي چې هغه به وفاق ته چې دی پولیس ورکوي. که دا ټولې صوبې هم انکار وکړي چې موږ فورس نه ورکو نو وفاق د آئین آرټیکل 245 لاندې چې دی فوج ته درخواست کولی شي، او مخکې هم فوج چې دی هغه د آئینی دارې کار لاندې راغلی او د امن او امان حالات چې دي هغه په لاسو کې اخیستي وو.
په خیبر پختون او پنجاب صوبو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، او مرکزی حکومت د ائتلافي ګوندونو په لاسو کې دی. د واکمن ګوند پی ڈی ایم حکومت او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف ترمنځ تاوتریخوالی د هغې وروسته پیدا شوی کله چې په اپریل کې د عمران خان حکومت د عدم اعتماد تحریک لاندې ختم کړی شوی وو، او د هغې وروسته تحریک انصاف په ملکی کچا احتجاجونه پیل کړي وو. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. آل پارټیز تاجر اتحادیه د حکومت بلوچستان نه غوښتنه کړې ده چې په چمن کې څلور طرفه ته 40 کیلومتره علاقه د لیویز نه اخیستل شوی او پولیس ته ورکړل شوی ده، او په کار ده چې دغه واپس لیویز ته حواله کړی شي. او وایي د چمن په پوله ځایي سوداګرو او مزدورانو ته د ضلع انتظامیې لخوا ورکړل شوي اسانتیاوې هم تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. دا غوښتنې آل پارټیز او تاجر اتحادیه د چمن په پریس کلب کې کړې دي. تفصیل په د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د چمن سرج ښار کې بیلابیل سیاسي مذهبي ګوندونو نمائندګانو او تاجرانو په ګډه په چمن سرج ښار د مطبوعاتو په مرکز کې یو خبري کانفرنس وکړی، او د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه چمن سرج ښار چار چاپیره شاوخوا 40 کیلومتره منطقه د لیویز څخه او پلس ته پواله کړل شوې ده، هغه دی واپس و لیویز ته پواله کړل سي او لیویز ته د نور سہولیات ورکړل سي. په مطبوعاتي کانفرنس کې شریک د یاد اتحادیه یو مشر عبدالصادق اڅکزي په دغه مهال وویل
خمه تانی سی لیویزو تانی دی هغه دی مستقیمه کی په اصلو باندې لیس کی لیویز او هغه دی جدید گاډیانی ورکی د منامان د بهتری د پاره دی لیویز فورس قبایلی نظام چې کم دی واغه ته نور توسط ورکی هغه کی لیویز وانه برتای سی او په دې سات سات زمرد د وطن د علاقې چې کم امن دی هغه قبایلی نظام دی هغه باندې پلیس نه پویږي.
د صوبای حکومت لوري استلسی مرسله کې 15 کیلومتره ختیز لویدیز کتب سهیل لوري ته منطقه او لویست په والا کول امر سوی دی چې د چمن شهر څخه بیا تر افغانستان سره ګډ پولې باندې دستي پورې حدود هم پکې شامل دي، چې اکثره په دغه سیمه کې ځای تجاران او مزدورکاران پر پول اسانتیاي ورکول د پاره احتجاجونه کوي. خو په دغه خبري کانفرنس کې شریک د چمن پر پول روزګار کوونکو مزدورکارانو د سازمان یو مشر غوصله وویل چې او پلس د ایریا ورکول سره سم د افغانستان څخه خراروا مسافر پلس تنګول شروع کړی دي، چې دغه ودیت د منول وړ خبره نه ده.
اوس ته ماښام را سره وګرځېږه د نوي فوجي مارکیټو مخ ته چې کومې کمپنۍ دي مسافر د هلته اوسېږي د هغو څه پیسې اخیستل کېږي هغه پورته کېږي نو ته خو تا ته چې انچارج درکړي ته وایي چې د حالات کنټرول کړی وای تا حالات نه سې کنټرولوي.
د ضلع چمن د پولیسو مشر ډي پي او محمد علي قاسي څخه ډیوه د آل پارټیز تاجر اتحادیه پر دغه خبري کانفرنس باندې د دریځ اخیستلو هڅې وکړې خو هغه پر کیمرا څه ویلو ته تیار نه وو. یوازې دا وویل چې دوی پر خپل د ټولنیز رسنۍ د پولیسو پر پیج باندې خبر جاری کړی دی هغه د دوی دریځ دی چې په هغه خبر کې د پولیسو لخوا په چمن کې امن امان برقراره ساتلو کې د پولیسو خدمات بیان کړل شوي وو او د دوی په نظر د پولیسو په ضد بې بنیاد خبرونو پر ټولنیز رسنۍ باندې نشر کولو په ضد کاروای کولو په حق لم ویل شوي وو او د آل پارټیز اتحادیه دغه خبري کانفرنس یو بې بنیاد خبري کانفرنس بللی وو. نعمت الله سرحدي، وی او ډیوا، چمن.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر ضلع ځوانان تیار دي چې د اخبارونو او شخصي ټلویزیونونو په ځای د ټولنیزو رسنیو د لارې د خپلې علاقې ستونزې روچاتې کړي او په دې غرض یې په لنډي کوتل کې د وایس اف سیټیزن په نامه یو اداره پرانستې ده. د دغې نوې ادارې اغراض او مقاصد څه دي؟ د ډیوا خبریال ابراهیم شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د مختلفو تعلیمي دارونو فارغ شو د لنډي کوتل د باصلاحیت ځوانانو یو ډله خواهشمنه ده چې د نوي وخت او د نوي دور د تقاضو مطابق هغوی د خپل علاقې یو موثره غږ جوړ شي او د خپل نوي جوړ شوي تنظیم وایس آف سیټیزن د لیاري د علاقې ستونزې او مشکلات مخې ته راوړي.
نو مونږ دا کوشش وکړو چې نن سبا الکترانیک او پرنٹ میډیا نه بغیر چې کومه سوشل میډیا ډیره په تیزی باندې روانه ده، نو مونږ دا سوچ وکړو چې د علاقې مسائل او د خلکو کوم مسائل چې دي، که هغه هیلته که هغه چې کوم دی ایجوکیشن چې څومره مسائل دي هغه به چې کوم دی مونږ د سوشل میډیا د لارې چې کوم دی اعلی حکامو ته رسوو. انشاءالله دې وجنه باندې چې کوم دی مونږ د لنډ کوتل کې د سوشل میډیا دفتر افتتاح وکړه.
پلنډي کوتل کې د ټولنیزې رسنۍ دغه نوی دفتر پرانستې په محل د ځوانانو ترڅنګ د سینې کامی او سیاسي مشران هم ګډون درلود او هغوی هیله څرګنده کړه چې د لوړګي د خاورې دغه باصلاحیته بچی به د خپل ولس غږ تر ګردې نړۍ ورسوي. د دغه تنظیم دا هم یو مهم هدف دی چې د قبایلي ښځو مشکلات هم رابرسېره کړي، ځکه چې تر اوسه د ښځو ستونزو ته کوم دقیق پام نه دی شوی.
بالکل، د ته زنانو سره هم ډېرې ستونزې مخ دي، خو مونږ ګورو چې وایس آف سیټیزن دا په دغه لړ کې راپورته ای چې دلته پرنٹ میډیا هم وا او الکترانیک میډیا هم وا، خو د سوشل میډیا چې کوم فعال کردار دی په دنیا کې هغه چاته معلوم دی. نو زنانو سره کومې تړلې شوې ماغی ته تکلیفات دي، نو هغه هم مونږ په انشاءالله په ګوته کوو. به دلته داسې ایمرجنګ کومې فیمیل وي هغه به انشاءالله مونږ ځان سره په دغه سیکټر کې اخلو.
د وایس آف سیټیزن د غړو دا هم دریز دی چې د دې باوجود چې پلنډي کوتل کې یو ځایي پریس کلب هم شته چېرته چې د هواد قریبا هر یو اخبار او شخصي ټلویزیون نمایندګان شته، خو په سیمه کې د تعلیم د کمۍ له وجې که یو اړخ ته د اخبارونو لوستونکي ډیر کم دي، نو بل اړخ ته د بجلی د اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ له وجې د آبادۍ زیاتره برخه د ټلویزیون کتلو نه هم محرومه دي او همدغه وجه ده چې هغوی د ټولنیزو رسنۍ یا سوشل میډیا پلیټفارم غوره کړی چې دغسې هغوی خپل غږ د موبایل فون د لیارې هر هغه چاته ورسوي څوک چې موبایل فون لري او ورسره حکومتي واکمنان هم په خپلو ستونزو خبر کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
ادرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د کوټه په پښتو اکیډمۍ کې درې ورځنۍ هنري نندارتون کې بیلابیل هنرمندانو په خپلو هنرونو کې په ورځنی ژوند کې په ښځو د جبر او بندیزونو ترڅنګ جنگ، نامنی او وطني حالات بیان کړي دي. د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی د دغه نندارتون نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
کوټی په پښتو اکیډمۍ کې د اولس آرت کونسل لخوا تابعیا سوی په دې درې ورځنی نندارتون کې تر دېرش زیات ښځینه او نارینه او هنرمندانو برخه اخیستي. دوی د خپل هنر او انځورګرۍ له لارې پښتني کلتور، سیاستونه او وطني حالات ښکاره کړي. که یې څه هم ګلدار قمیص او تلدار لمن له ژوند او کلتور سره د مینې نښه ده، خو د سر او ملا په زور له اوبو ډک اخیستی ګوډه یې د ژوند د تصویر یو بل لوری دی. د یو پښتني میرمنې د هرې ورځې خواري د بوري یا لورلای هنرمند عبدالخالق خاطر پر کینوس پر رنگونو کې عکس کړی ده.
دا اوس جدید دور کې هم ریاست لمر سره مجموعی طور باندې کوم ناجایزه کې کوم ظلم کې سمجھتا د شلو سپا وبن راکی لاغه باد بیا مش په خور کې خپل ریاست جوړ کړی دی په زنانو باندې پاغو باندې ظلم کو سلمیلو ملو دوی مشته اوبر اوړي دایمر ټول فور نرګاړي سیدی هغه وبچو.
د زیارت سره تعلق لرونکي هنرمند لیلا مسلم بیا د کورنی ریاست تصویر داسي جوړ کړی
دا سیدی ما جوړ کړی دی د سړی دا والے سره نو ار څوک سیدی د چا دشمنی لیکن زموږ دشمن سی مش په خپل دی بل خصوص سړی ان زموږ دشمنان دی پدا وجه سی زموږ مخته د شزو مخته که په سیاست کې که په معیشت کې که په هر لار کې نو دوی زموږ لار ته ولاړ دي اور هغه خو دای سي دی په هغه لار باندې دوی موږ ته خپل په کور کې موږ په لار باندې ولاړ دي.
ځوان هنرمند نظام الدین علیزی په یو عکس کې یتیمی او ناوسی دواړه ځای کړی
بیا وسیم دا او یتیمیم دا دوه ورونه دي اتمان دي او بیا وسی بیا دا چې دا په پالکوی کې او پر ګټو دي
په نندارتون کې شرکت کوونکی د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داور څه احساس کړي
ولیدل چې کومه پرټیار کې دا په زمونږ د زنانو باندې سونه بندیزونه دي دغه ریفلیکشن هم ولیدو پکې بیا د جنگ زمونږ په وطن سره سرات دي د امن کومه غوښتنه ده پدې پینټینګز کې هغه مولیدل زمونږ شهیدانو تم کې د توراند شوې دغه تصویرونه هم په مختلفو شکلونو کې هغه دام یو پد قسمتي ده چې کا نثر دې کا شاعری ده او کدا غ شانت آرټ ته نو پچا پرچل کې خوشحالي شته نه نو دغه ځکه اغه فن اظهار چکیږي په غو کېم اکثر غم یو جنگي دامن غختنه په کې یاد شهیدانو تصویرانی
د پښتون کلتور نړیوال ورځی په تړاو جوړ سوی هنري نندارتون کې د کوټي ترڅنګ د بلوچستان له بیلابیل سیمو او فکر سره تعلق لرونکو په ګڼ شمیر ګډون وکړ. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
ادرمن اوریجن کو دا وایس اف امریکا دیوا دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا
د کال 2019 په اپریل کې په سودان کې د عمر البشیر د حکومت د نسکورې دونه پس امید پیدا شوه وو چې د سودان د غربي سیمه دارفر خلکو سره به انصاف وشي. پکال 2003 کی راپورتا عوامی غرزنگ حکومت پلوا جنجوید نومی ملیشی پٹیر نا ترسہ سر اوچقولو پدی عمل کے دا سوڈان پولیس او فوج ہم ککڑ ہو دا دی پا نتیجہ کے درے لکا خلق اوجلے شول او ویشت لکا خلق دا خپلو کورونو پا پری خودو مجبور شول. دو کال اوڑان دی نوی حکومت لوز کڑے ہو چی سوڈان با دا دار فرض دا پلو خلقو سر دا انصاف کولو خپل لوزونا پورا کئی خو پا تیر اکتوبر کی دا فوجی بغاوت نپس دا حکومت دا لوزونا ابس لار خو بیا هم پا اپریل کی ہیک کی دا جرائمو دا مقدمو سماعت کون کی بین الاقوامی عدالت دا جنجوید ملیشی پخوانی ستر کمانڈر علی محمد علی عبدالرحمن باندی دا جوڑی مقدمی سماعت شروع کو پد باندی دا یو دیرشو جنگی جرمونو او دا انسانیت خلاف دا جرمونو کولو تورونا لگولیشی وی دی دا دی مقدمی دا دیر وقت نا انتظار کی دو او دا جنجوید ملیشی دا لاس دا پلیشی وی خلق خپل فریادونا بیانی او دا انصاف پتم دی. متحدہ قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ ملز ویلی دی چې د عبدالرحمن خلاف د مقدمه د ټولو نه اهم خبره یو شمیر شادان دی چې ډیر پکې نن هم په دارفر کې اوسیږي. د زیاته کچې په دې کې ډیر گواهان چې د جنجوید د شر نه ژوندي پاتې شوی دی د زرګونو میلونو د سفر نه پس هیک تا په دې غرض تللی دی چې خپل فریاد د عدالت په وړاندې په خپله خوله تیر کړي. پخوانی صدر عمر البشیر او د په نور ملګرو باندې دارفر کې په خلکو شو ظلمونو کې د لاس لرلو تورونه پورې کړی شوی دی او مقدمه پی شروع کېدو والا ده. نائب وزیر ملز په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې ده چې د سودان حاکمانو د استغاثي د وکیلو د هغه د عملی په دوره کې اسانه پیدا کړې دي او دوی ته په ډارفر کې د شوو ظلمونو په تحقیقاتو کې د لاس امداد کولو د پاره تازه اقدامات کړي دي. د زیاته کړه چې مونږ حاکمانو ته په کلکه سره وایو چې خپلې ملکي او بین الاقوامي ذمواری پوره کړي او د ډارفر خلکو سره د انصاف کېدو په عمل کې دي بین الاقوامي عدالت سره ملګرتیا وکړي. خاغری ملز دا هم ویلی دی چې د سودان واکداران دی د بین الاقوامی عدالت ډلو ته سودان ته د سفر کولو د اجازت ورکړه جاری وساتي او د ثبوتونو د پاره په شوو خواستونو د نورو معلوماتو په ورکولو کې او امداد کولو کې ملګرتیا وکړي. نائب سفیر ملز د خپل بیان په آخر کې وی چې کوم خلکو پسې چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت د گرفتارۍ وارنټي جاری کړی دی دوی د لازمن عدالت ته مخامخ شي. امریکا با د بین الاقوامی عدالت لخوا د انصاف پکیدونکو عمل کې د سودان خلکو سره ټینګه ولاړوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دا